درنو اوریدونکو السلام علیکم، زما اسمت ساروان او د اوسری رادیو د نورو همکارانو نیکی هیلی ومنی. په دې ساعت کې هم ولایت په ولایت خبرونه لرو. ټاکل شوی و چې په میدان وردګ خبري وکړو، خو د ځینو ستونزو له کبله په دې اونۍ کې په میدان وردګ خبري نه کوو، بلکې په لوګر خبري کوو. د لوګر والی ښاغلی حلیم فدایی او د ولایتي شورا یو غړی ډاکټر ولی وکیل مو میلمانه دي. خو مخکې تر دې چې ولایت په ولایت خبرونه پیل کړو، صالح محمد صالح د دې سات خبرونه وړاندې کوي.
په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو له کبله د داعش ډلې 14 غړي وژل سوي. د غور ولایت په مرکز کې د یو محصل د وژنې په اعتراض مظاهره وسوه. ملګري ملتونه وایي چې داعش ډلې د عراق په موصول کې تر 200 زیات کسان اعدام کړي. په تیرو 14 ساعتونو کې د ننګرهار په پچیراګام او وچین ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو له کبله د داعش ډلې 14 غړي وژل سوي چې یو پکې د دې ډلې روزونکی دی. د ننګرهار د والی ویان اتوله خوجانی ازادي راډیو ته ویل چې د داعش ډلې دغه وژل سوي روزونکی د پاکستان تبع دی.
پاتین ولسوالی کې کورنۍ ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې یو ځانګړي روزونکی چې د پاکستان هیواد دی دا وژل شوی، یو شمېر وسلې هم تخریب شوي دي. په چراګام ولسوالۍ کې په بېلابېلو سیمو کې دیګه بریدونه شوي دي. د دې بریدونو په پایله کې 14 داعش وسلوال وژل شوي دي.
د ولی ویان وایي په دغو بریدونو کې ملکیانو او افغان قواوو ته زیان نه دی اوښتی. بلخوا دفاع وزارت وایي په تیرو 14 ساعتونو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې په روزګان او هرات ولایتونو کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د دغو وزارت د مطبوعاتي دفتر په هغې اعلامیه کې چې نن خبره کړې راغلي چې 6 وسلوال طالبان د روزګان ولایت په چوري ولسوالۍ او 3 نور د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې وژل سوي، چې یو یې د هغوی سیمه ییز قومندان وو. ویل سوي چې په دغو عملیاتو کې د ملي اردو یو سرتېری هم وجل سوي. د دغه پیښو په اړه وسلوالو طالبانو تبصره نه ده کړې. په لغمان کې د پولیسو پر پوستا د وسلوالو حمله په شا تمبول سوي. د ولی ویان وایي چې دغه ډله ایز بری تیر شپه د کابل جلال آباد پر لوی لار په خیرو خیلو سیمه کې پر یوه پوسته وسو. سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویل چې په دې نشته کې د وسلوالو یو قومندان له خپل وراره سره یو ځای وجل سوي.
په دغه بریټ کې د مخالفینو یو مشهور قومندان چې البته د تورغر د جبهې امیر هم دی، اکرام نومیږي، وژل شوی دی. او د اکرام یو وراره د مرجان په نوم هغه هم په دغه بریټ کې وژل شوی، چې 2 نفر وژل شوی او 2 نفر شدید زخمیان دي.
د ولی ویان ادعا کوي چې د وژل سو وسلوالو مړي له افغان قواو سره دي. د غزنی چارواکي وایي تیر شپه په ګیلان ولسوالۍ کې د 13 محلي پولیسو د وژل کېدو مخنیوي وسو. د دغه ولایت چارواکي وایي د طالبانو 2 نفوذي کسانو غوښتل د یوې پوستې 13 پولیسو ته په خوړو کې زهر ورکړي چې دغه پلان یې شنډ کړی سو. د غزنی د ولی ویان جاوید سلنګي ازادي راډیو ته ویل چې د پیښه په تړاو د دولت ضد وسلوالو دغه 2 کسان نیول سوي.
توسط مواد زهری که داخل
دوی غختل ده هغه زهری مواد پواسته چې د پولیسو په خوړو کې اچولی او دوی لمنځه یوسي. خو پولیس لدی قضیه خبر شول او هغه خوړی و نه خوړل. د قاتلس کسان روغ رمټ دي. 2 کسان احمد شاه او داوود چې په دې پوسته کې د وسلوالو نفوذ لرونکو کسانو نیول شوی دي.
د غزنی چرواکی وایي لنیول سو کسانو پښتنې ګرویژنې روان دي. افغان حکومت په غور کې د ملکیانو د ډلې ایز وژنې د قربانیانو له کورنۍ سره د خواخوږي لپاره یو عالی رتبه هیات وټاکه. د قومونو په چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد یعقوب شمس د دغه هیات مشري کوي او دوه نور غړي یې د محلي ارګانونو خپلواکې ادارې سلاکار عبدالمعروف فضلي او د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ادارې د عمومي اړیکو مدیر محمد عظیم نوریان. د جمهوري ریاست د نننۍ اعلامیې له مخې دغه هیات ته دنده سپارل سوې چې په غور کې د وروستۍ پیښې د وژل سویو او ټپیانو کورنیو ته عاجل مرستي هم برابر کړي. د سېشمې پروس په دغه ولایت کې یو ډله وسلوالو په ډزو سره 10 کسان ووژل. بل خبر ده چې د غور ولایت مرکز فیروزکو کې د یو محصل د وژنې په اعتراض مظاهره وسوه. مظاهره چانو د وژل سوي محصل عکسونه له ځان سره لېږدول او شعارونه ورکول چې عدالت غواړي. د ازادي راډیو د خبريال په حواله د بامیان اوسیدونکو محمد رحیم د غور په انتون د اول کال محصل وو. د غور کابل د لوی لارې په اوږدو کې 2 میاشتې مخکې له 4 نورو محصلانو سره ونیول سو. محمد رحیم وړم ورځ د برمتنیون کلو خوا په ډزو وژل سوی، خو مړی پرون په شاتیغ سیمه کې موندل سوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخې مشر زید رائد ال حسین ویلي د داعش ترورستي سازمان سختریزو وسلولو د عراق په نام نشر موصول کې لږ تر لږه 232 کسان اعدام کړي دي. نن په جنیوا کې د خبرو پر مهال د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویاندي روینا شمسانی دغه رزویل داعش ډلې دغه شهر ته په لسګونو زره ملکیان راوستلي چې د ډال په توګه استفاده ورڅخه وکړي. دا په داسل کې ده چې د عراق دولتي ځواکونه او د کردانو پیشمرګه جنګیالي داعش ډلې څخه د موصول د تصفیه لپاره د پرمختګ په حال کې دي. شمداسانی وویل تیر چهارشنبه 232 کسان اعدام شوي چې 190 کسان پکې د عراق پخواني افسران او د امنیتي ځواکونو پخواني غړي وو. د هغې په خبره کې دایسي د قربانیانو شمیر تر دې زیات وي. بل خو د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیمونکي لایس ګراندي د چین له مرکزي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل
په موصل کې شای وضعیت لا پسې خراب سي، ځکه د پوځي مبارزې له کبله تر 1 میلیون زیات کسان اغېزمن سوي دي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په موصل کې بشري وضعیت شایي په 2016 کال کې د نړۍ په کچه تر ټولو بد او پیچلی وي.
بلخوا د امریکا یو پوځي چارواکي بریج جنرال ماتیف ایسلر نن وویل لیوې اونۍ چې عملیات پیل سوي عراقي ځواکونو د امریکا په مرسته د موصل په شاوخوا کې له داعش ډلې 40 کلي نیولي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د هغو خبرو اترو کوربه دی چې د لوسوریایي او ایراني سیالانو سره یو ځای د سوریې پر امنیتي وضعیت پکې خبرې کیږي. لاوروف نن ویل چې د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر والید المعلم او د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د خبرو هدف د سوریې بحران ته مناسب حل لار موندل دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل
ډیر خوښیم چې په وروستیو کلونو کې د ایران اسلامي جمهوریت او د فدراتیف روسیې ترمنځ د دوو کلیدي لوبغاړو او ګاونډیانو په څیر اړیکو ښه پرمختګونه کړي دي.
په غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر لویدیځو هیوادونو تور پورې کړ چې هڅه کوي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له فیصلو سرغړونه وکړي او په خپلې بې ارادګۍ سره سختریزې وسلولو ته جرأت ورکوي چې خپلو جنایتونو ته ادامه ورکړي. دا په داسل کې ده چې د سوریې په محاصره سوي شهر حلب کې دولت ضد ځواکونو د دولتي پوځیانو د محاصرې د ماتولو لپاره حملې پیل کړې دي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی یو کمیټې هغه پریکړه لیک ترای ورکړه چې پر اټومي وسلو د بندیز پر یو تړون د مذاکرو پیلولو ته زمینه برابروي. دا په اصل کې ده چې اټومي ځواک لرونکو هیوادونو دغه پریکړه لیک مخالفت کړی دی. دغه پریکړه لیک چې د اتریش، ایرلین، مکسیکو، نایجیریا، جنوبی افریقا او برازیل په غوښتنه ترتیب شوی 132 هیوادونو مثبت او 13 نورو مخالف رای ورکړي. او په آذربایجان کې چرواکي وایي امنیتي ځواکونو په هغو عملیاتو کې دوه مشکوک تروریستان وژلي چې دغه هیواد په څو برخو کې سوي دي. د آذربایجان حکومت نن ویل چې دغه عملیات په تیرو دوه ورځو کې د قفقازي جماعت په نامه جنایتکاري او سختریزي ډلې د غړو د نیولو په هدف سوي دي. د چرواکو په خبره د دغو عملیاتو په نتیجه کې یو مشکوک کس نیول شوی هم دی. دوی نه دی ویلي چې دغه دوه مشکوک کسان چیرې وژل سوي دي. او اوس مرزی احمد زید هوا له حال سره
د هم د کابل په ګډون د سینولو ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سنتګریډ په کچر کل شوی په کابل کې باسمان صاف دي. تودوخه لوړه درجه 3 او ټیټه 5. په هرات کې باسمان صاف دي. تودوخه لوړه درجه 24 او ټیټه 10. په کندهار کې باسمان صاف دي. 20 دي. تودوخه لوړه درجه 40 او ټیټه 8. په مزار شریف کې باسمان صاف دي. 20 دي. تودوخه لوړه درجه 23 او ټیټه 14. په بدخشان کې باسمان صاف دي. 20 دي. تودوخه لوړه درجه 21 او ټیټه 2. او په جلال آباد کې به هم آسمان صاف وي. د تودوخه لوړه درجه 23 او ټیټه 15.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
یو ځل بیا هم زما اسمت ساروان سلامونه ومنئ. په دې خبرونه کې چې رامان الله امیرزی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي په لوګر خبرې کوو. لوګر د کابل په جنوب کې پروت دی. د کابل ترڅنګ له پکتیا، ننګرهار، لغمان، غزنی سره پوله لري. د لوګر مساحت 3,890 کیلومتر مربع دی. ازره، محمد آغا، خوشی، خروار او برکی ولسوالی او محمد علم مرکز دی. په نننۍ خپرونه کې د لوګر والی ښاغلی حلیم فدایی او د ولایتي شورا رئیس ډاکټر وبښی او د ولایتي شورا غړی ډاکټر ولی وکیل زموږ میلمانه دي. دوړو ملمنو تار کلی وایو او تاسو اوریدونکو ته هم بلنه درکو چې د افغان بیسیم د 1973 شمیرې لاري د لوګر په ارتباط کې پښتنه لري نظر لري یا وړاندیز لري په اس ام اس کې راوستوي. همدارس د اسکایپ او ټلیفون شمیرې وروسته درته اعلانوم چې په مستقیم ډول زموږ له درنو ملمنو ښاغلیو فدایي او وکیل څخه پښتنې وکي. لومړی ښاغلی فدایي، که تاسو د لوګر په ارتباط زموږ اوریدونکو ته ووایست، په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ناامني زیاته شوې ده، په لوګر یې هم څه اغېز کړی دی؟
جناب کاروان صاحب، تاسو د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته، د ولایتي شورا محترم غړي وکیل صاحب ته او ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. که زما خبرې لږ ګډې وړې وي، غیر منظمې وي، هغه بخښنه غواړم. زما د څو زوی په دې ورځو کښې ډېر ځوان هغه وفات شوی، نو هغې به راته بخښنه کوئ. تاسو واده کړی وو، نو د وعدې سره سم غواړم چې تاسو پوښتنې ته راشم. په دغه پرتلیز توګه باندې که موږ ووایو، لوګر د ملت او د ولس په همکارۍ باندې موږ په امنیتي د حکومتدارۍ او په انکشافي برخه کې ډېر محسوسې او ملموسې لاسته راوړنې درلودې. لوګر که موږ پرتله کوو له نورو ولایتونو سره، اصلا دا به ډېر عادلانه نه وي. اما په خپله باندې که لوګر موږ د تېرو کلونو سره مقایسه کوو یا له امنیتي پېښو سره موږ مقایسه کوو، سره له دې نه چې دا د کابل دروازه ده او مخکې دې نه چې د جنګي موسم راځي په اوایلو کې، د پنځه نیم کال په اوایلو کې ټول راپورونه دا وو چې په لوګر کې به دوی د کندوز ته څیرمه یا د کندوز ته ورته دغسې یو حالت سره به لوګر مخامخ کوي. اکثریت زموږ کشفي راپورونه په همدې ډول وو. اما الحمدلله چې د ولس په مټو او زموږ د امنیتي ځواکونو ترمنځ په ښې همغږۍ باندې لوګر د تېرو کلونو په پرتله باندې نه یوازې دا چې پکې ناامني زیاته شوې ده، بلکې د ښه والي په طرف باندې تللی دی. او په موږ باندې د نورو ولایتونو د ناامنۍ یو اغېز دا و چې موږ یې نور هم بیدار کړو، تر څو پورې موږ ښه تدابیر ونیسو، لا همغږي ټینګه کړو، او همیشه زموږ امنیتي ځواکونه بیدار وي او هغه دښمن تعقیب کړي، او زموږ کشفي چې کوم راپورونه دي هغه لا دقیق کړو. او موږ مخکې دی چې دښمن زموږ ولس ته زیان ورسوي، موږ د دښمن هغه پلانونه خونسا کړو. له دې یوه پلوه چې زموږ دپاره نور ولایتونه کښې چې ناامني ډېره شوه، نو موږ دلته برعکس تدابیر زیات کړو. دا صحیح حالت نه موږ د دښمن په تعقیب پسې ولاړو، نو د کشفي ارګانو تر منځ همغږي لا ټینګه شوه، چې په نتیجه کښې دښمن په لوګر کښې نه توانېده چې هغه کوم پلانونه دوی لري هغه عملي کړي، بلکې برعکس هغوی له ماتې سره مخ شوه.
بلې صاحب، ډېره زیاته مننه والي صاحب. ډاکټر صاحب وکیل، تاسې هم له والي صاحب سره موافق یاست چې لوګر کې سږ کال نسبت تېر کال ته امنیتي وضعیت بهتره دی؟
خبرو سره موافقت بنی یو خبره چې زه پورې اضافه کړم، هغه دا ده چې لوګر باوجودلس فکتور پخوا ویستلي وو چې سرحد ده، کابل دروازه ده، ورس کار کې باتحی کې مخالف سړی چې ټوپک تلاس کوي هغه باید لوګر انتخاب کړي، ځکه دلدي نه ډېر اسانه ارد تهدیدېږي. او څه نور مسایلو اقتصادي مسایلو لکه د عینک فروزه او دت د تور ته هغه د عبور و مرور د ترافیکي چارو حیثیت چې لوګر یې په خپل ذات کښې دي، او هر هغه څوک چې په ټوپک د ارد په خلاف چلوي د هغو لپاره د چارو حیثیت هم لري. له دې فکتورونو سره علاوه په دې وروستیو دوو کلونو کښې او خاصتا سږ کال چې افغانستان د امنیتي پېښو شاهد وو، یو بل سیاسي فکتور هم کېجاته شوی وو، هغه دا وو چې د افغانستان اوسنی بادشاه د لوګر څخه وو. تمه داسې کېدله چې لومړی به وسلوال مخالفین لوګر ډېر تهدیدوي، تر څو ولسمشر ته د نورو منځولو تر څنګ سیاسي او هغه د ترګلی یو بل بل دغه میخور وړاندې کړي تر څو د ولایت د ټول افغانستان په نسبت باندې ډېر نه امن کړي. اما خوشبختانه څنګه چې والي صاحب وویل تدابیر خو ولایتي اداره په خپلو کړنو کې او مرکزي اداره د ولایتي ادارې په خبرو اورېدلو کې ډېره همغږي وه. او همدارنګه که زه دا خبره وکړم نو په ولایتي ادارې بده ولګېږي او په مرکزي ادارې بده ولګېږي. وخلوالو مخالفینو هم په هغه اندازه باندې چې نور ولایتونو ته د تهدید او د سنډرې هغه نوې مټې رانغلی وې لوګر سره ډېر احتیاط وکړو. او په دې کې د لوګر د وسلوالو مخالفینو رول هم د ستایلې ول ده چې هغوی نورو خلکو ته اجازه ورنکړه چې نور افغانستان غوندې لوګر وران شي، کندوز وران شي، فاریاب وران شي، هلمند په کلیوالو بدل شي او لاسته راوړنې صفر. بالاخره مرګ وژنې کلیوالو وې. دوی خپل انتخاب په دې شکل سره ونه کړ باوجود دې چې په خروار کې په ترخ کې د اګرې لپاره څلور ډېر پروګرامونه به وو. اما هم د افغانستان مرکزي حکومت هم ولایتي ادارې زموږ امنیتي ارګانونو او هم هغه کسان چې طالبانو کې لکه موږ په فکر کې په پېښور کې په نورو ځایونو کې په مخالفینو کې د لوګر غافل بچان چې هغه ځان د واکن افغانان بولي لوګر دې ته پرېنښودل چې د کلوالو په میدان بدل کې د خونریزې او د جګړو په میدان بدل کې ګران زه په دایدو نقطې د قطول سره د والي صاحب خبرې سره موافق یم.
ډېر زیاته مننه. یو بل موضوع چې تقریبا په ټول افغانستان کې خلک ورڅخه شکایت لري هغه د کار او روزګار مسله ده. شمس الله لوګر لیکي وایي موږ زده کړې هم کړې دي خو اوس هم بیکاره یو او څوک کار نه راکوي. والي صاحب که په دې برخه کې دوی ته ووایي څه معلومات ورکړي چې په کومو شرایطو څوک کار کولی شي، خصوصا په دولتي ادارو کې جذبېدای شي، خصوصا هغه ځوانان چې تحصیل یې کړی دی، تعلیم یې کړی دی.
په دې کې شک نشته چې بیکاری نه یوازې د لوګر بلکې د ټول افغانستان ستونزه ده. او د دې اصلي لامل او علت بیا هم د وسلوالو له لوري د ناامني موضوع ده په ټول افغانستان کې. که چېرته په افغانستان کې امن وي زه فکر نه کوم چې هر سړی دې په حکومت کې په دنده کولو باندې مجبور شي. نن چې په حکومت باندې فشار دی او خلک نشي جذبولای، علت یې دا دی چې نظام یو مشخص ځانګړی منظور شوی بودیجوي علاوه معلوم تشکیل لري او له هغه نه پورته که هر حالت وي خلک نشي جذبېدلی. د مثال په توګه باندې په لوګر کې موږ یولسوه او شل کسه یعنی رسمي تشکیلات لرو. دا په داسې حال کې ده چې د لوګر فارغین یوازې له دولسم نه چې فارغېږي هغه تقریبا د درې نیم زرو په شاوخوا کې دي او دا ټول هم بیا پوهنتونونو ته نه جذب کېږي. یو برخه یې غواړي چې له دولسم نه وروسته هم کار پیدا کړي. نو د دې یو اساسي فاکتور دا دی چې متاسفانه تاسو به پرون هم په موسهۍ کې به لیدلي وي چې یو ډېر تکړه ځوان موسهۍ کلي ته تللی و، ولسوالۍ کې و، کلي ته تو واده ته چې هغه ماسترین کړی وه نوی په سرحدونو او قبایلي وزارت کې په کار باندې ګمارله شوی و. د ورا واده و ناوي سره را روان و او هغه موټر د دوی په مخ کې ښکته کېږي او هغه په ډېره وحشیانه توګه باندې هغه په شهادت باندې رسول کېږي. دغسې زموږ اکثره لوستي کسان چې په هغه سیمو کې لکه خروار یا مثلا څرخ یا برکي په دغو ته که دوی کار ته زړه هم ښه کړي او دا دولت ورته زمینه هم برابره کړي خو بیا هم مخالفین متاسفانه چونکې هغوی د جهل استازي دي، هغوی د جهالت استازي دي، هغوی نه غواړي چې زموږ لوستي کسان او دغسې کسان چې هغه په ښه علم باندې سنبال وي هغه پرېږدي هغوی ته زیان. دا یو ډېر اساسي فاکتور دی چې بیکاري یې رامنځته کړې. داسې نه چې په افغانستان کې کار نشته، زموږ 50% خلک هغه په بزګرۍ کې بوخت دي. په کلیوالي ژوند کښې هم هغوی کولی شي چې هغه ځان ته نفقه پیدا کړي، کار پیدا کړي. اما یوازینی علت یې دا ده چې زموږ لوستي کسان هغه چې ماسټري لري، تخصص لري، په ځانګړي ډول خارج نه راغلي، هغه ذهنیت چې کوم طالباني چې کوم هغه تفکر دی ذهنیت دی هغه چې هر چا په خارج کې لوست کړی دوی ته هغه نه مسلمان ښکاري نه ورته افغان ښکاري نو هغه چالته دي ورته مشکلات پیدا کي. همدا ده چې ځینې لوست اول په دولت کې مکمل تشکیلات ورته نه وي بیا که حکومت ته راشي هغه یوازې تر ښارونو پورې په کار کولو کې علاقه ښیي او که ښارونو کې هم موږ جذبه وو نو هغلته باید د تشکیل مطابق کله تشکیل نه پورته. نو زما هیله دا ده چې خصوصي سکتور مدني سکتور دولتي سکتور دا ټول که چېرته امن بشپړ وي او اوس امیدوار چې د حزب اسلامي سره چې کوم د سولې پروسه رئیس د جمهور او د ملي وحدت حکومت کوم پروسه پیل کړله زمونږ ډېر د دې فرصتونه شته چې دغه بیکاري له منځه لاړ شي. تاسو باور وکړئ موږ یوازې په ملي امنیتي ځواکونو کې 520 کسانو ته همدا اوس موږ اړتیا لرو چې هلته په هغې کې یوازې سربازان نه دي هغې کې افسران شته په هغې کې دولتي ملکي مامورین شته چې باید هلته جذب شي چونکې له یو پلوه د مخالفینو همغه دودیز یا عنعنوي برداشت چې لري نه پرېږدي چې دغه ځوانان دغو صفونو ته جذب شي او هلته ولاړ شي که نه دا موضوع نه وي. نو په همدې لحظه چې زه تاسو سره خبرې کوم موږ کولای شو چې 520 کسه موږ په دندو باندې وګمارو او امنیتي ځواکونو ته یې جذب کړو او په همدې توګه باندې په موږ ډېر بهترینې زیربنایي پروژې لرو چې کولای شي په دې کې ډېرو متخصصو انجینرانو ته د کار زمینه برابره شي د سړک لارې ولاړ شي. اوس هغې ته چې موږ کسان لیږو متخصصین داسې وکیل شاهد هغو ته موږ هر ځل د وزر دفاع له لورې تیاره تنظیموو چې پکې ولاړ شي او دا هر متداوم توګه باندې دا کار ډېر ناشونی دی. اما که چېرته دغه ناامني او دغه مخالفین دا خپل وحشیانه کړنې متوقفې کړي زه په دې پوره ډاډمن یم چې نه یوازې په افغانانو ته به د کار زمینه دلته برابره نه وي بلکې زه په دې ډاډمن یم چې د سیمې او د نړۍ ډېر لوړ زده متخصصین که د زراعت دي که د طبعي علومو دي که ساینس دی که معدن ده که زراعت ده ټول به راځي او په افغانستان کې به هغوی ته د کار زمینه برابرېږي او افغانستان به دغسې یو هب او په دغسې یو مرکز بدلېږي چې هغه به نه یوازې چې د افغانانو دپاره بلکې د سیمې دپاره د کار د وصلولو یو حلقه وي.
بله ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې په لوګر بحث کېږي. د لوګر والي ښاغلی حلیم فدایي او د ولایتي شورا غړی ډاکټر ولي وکیل زموږ میلمانه دي. اوس هم تاسو کولی شئ چې د ټلیفون او سکایپ له لارې له موږ سره تماس ونیسئ. زموږ د سکایپ پته ده رادیو ډاٹ ازادي او د ټلیفون شمیرې د 0999 203 540 او یا هم 0928 225 55 او د افغان بیسیم 3 شمیره هم په یاد لري. له دې طریقه هم اس ام اس یا لنډ پیغام راستولی شئ. اوریدونکي لرو د سکایپ لري. مهرباني کوئ صاحب.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام.
قربان صاحب تاسو زموږ له طرفه میلمنو ته اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او ګورو سره سلامه له صاحب څخه یو سوال لرم. هغه دا ده چې د مسو عینک چارې اوس روانې دي او که ولاړې دي او که ولاړې علت څه دی؟ او بل یو سوال مې دا ده چې په لوګر کې عمومي سړک باندې یو ورځ روانو بیا کله چې عمومي سړک نه واوتلو نو هغه سړک ته چې لاړو یو خوا د طالبانو بل خواته ملي وټو تلاشي کوله تقریبا یو سل متر کې. نو دا څنګه خبره ده تاسو د طالبان سره حکم هغه نه لري جوړ جوړای؟
صحیح ډېره زیاته مننه کورودان. بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
بله سروان صاحب سلام علیکم.
سلامت
محترم میلمنو ته هم د مینې او خلوص څخه د سلامونه وړاندې کوم. زما پوښتنه ده د لوګر د حاضرې ولسوالۍ چې د څلورو ولایاتو سره سرحد لري یعنې د کاپیسا کابل ننګرهار او پخپله د لوګر د ولایت سره او دلته کله نا کله نا امنی پیدا کیږي اوس د دې ولسوالۍ دپاره څومره کار شوی ده او دلته به امن راشي د خیره سره او که به همدا رقم کله کله بیا هم د امنی جوړېږي؟ په ډېره درناوی
سلامت اوسئ کورودان. سلام بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
سلام سفون سلامونه تاسو جناب والي صاحب او
کیسه مهرباني کوي.
یو خبر یو سوال خو مې والي صاحب مزاده چې تاسو د دې څې مخکې موږ درسمه نه والي دل بعضې منابع و چې دا چرسل چې د کابل بعضې ولسوالۍ نه عام نه دي او د لوګر نه سمته نه عام نه کېږي. دا یو چې په دې کښې د والي صاحب څه صدا ډېر لري. او بل والي صاحب نه بل سوال دا دی چې دی ما ته ووایي چې په لوګر کښې څومره صنعتي فابریکې شته چې هلته کار کوي او صنعتي پارکونه یعنې دوی متشدثینو ته جوړ کړي چې نه دي جوړ کړي؟ نور مو وخت نه نیسم.
سلامت اوسئ. ډېره مننه. بل اوریدونکی د سکایپ له لارې راسره دی، مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ریډیو خو نه دی اورېدلې، بس د فیسبوک له لارې. دغه د ولایت کوم ولایت ته؟
لوګر ولایت دی. که د لوګر په اړه پوښتنه لرې مهرباني کوئ.
ما ویل په لوګر ولایت کې څو مدرسې دي او څو مکتبونه دي، بس نور وخت نه نیسم. د خدای
مننه. کور ودان. یو اوریدونکی بل هم د ټلیفون له لارې اخلو، بیا میلمنو ته نوبت ورکوو. مهرباني کوئ خبرې وکړئ. نه، ټلیفون یې قطع شو. مخکې تر دې چې والي صاحب خبرې وکړي، لومړی ډاکټر صاحب وکیل، که تاسو د عذرې په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، عذره آیا اوس هم نام نه ده او ولې نام نه ده؟ رښتیا هم دا ولسوالي ډېر مهم ستراتیژیک موقعیت هم لري او تل یې د نامنوی خبرونه خبرې شي.
ډېر زیاته مننه جناب پروان صاحب. د دې ورور پوښتنه هم په ځای وه چې د عذرې ولسوالۍ کله ناکله نام نه وي او نامنوی کې پیدا کېږي او ورته کار سوی که نه ده سوی. دواړه پوښتنې ډېرې په ځای دي. ولسي تاثیرات یې ډېر مثبت او منفي اغېزې په حکومت باندې کوي. عذره تاسو پېژنئ، د افغانستان خلک یې پېژني چې دا ننګرهار، کابل، لوګر خپل ولایت ته، پکتیا او بالاخره له پاکستان سره سرحد لري. د وسله والو مخالفینو پخوانۍ خبره بیا تکرار کړه، مار څوک چې د ارګ سره مرور وي نو د هغه مرور سره لاره د پاکستان سره په نږدې سرحد کښې چې ارګ زر تحریر کړي. د عذرې ولسوالۍ ده، عذرې ولسوالۍ ته اوږدې غځېدلې لارې له جلال آباد، له پکتیا، له پل علم او له کابل نه اوږدې لارې غځېدلې دي چې دا د وروستیو کلونو کښې کابل هم تړل شوې وې. خوشبختانه چې کله زمونږ نوې ولایتي اداره او ولسمشر چې راغی، د عذرې خلکو سره تعهد وکړو د عذرې او د خاطج آباد تر منځ د سړک یې په لومړي ځل باندې احداث کړ او دا لاره یې ورته خلاصه کړه. د اوړي په موسم کښې اکمالات او ولسي اکمالات او امنیتي اکمالات او کټارونه بشري مرستې د همدغې لارې ادرسه کېږي. د دې لارې د اساسي جوړېدو لپاره یې امنیتي تدابیر او بالاخره تدارکاتي چارې چې دا سړک باید سم جوړ شي، پوخ شي، قیر شي. همدا اوس یې د ولسمشر په میز باندې یا په ارګ کښې د تدارک مرکزي د تدارکاتو د ملي کمیټې په دفتر کښې کاغذونه رسېدلي تر څو دغه سړک په اساسي ډول باندې یو چا ته ورکول شي او قیر شي، جوړ شي. د عذرې خلک له دغې مسلې نه چې دا لس دیارلس کاله وړاندې په تېر نظام کښې د دې نه سر ته کوو چې عذره لار نه لري او عذره ته ټولې غځېدلې لارې نه امن دي او خامې دي. له دې جلې نه د عذرې ولسونه په ډېره مېړانه باندې د کابل د حکومت ملاتړ کړی ده، خلاص کړي او مثبت جواب ورکړي. د کار په برخه کښې یو خبره همدغه باید ذکر کړو چې د عذرې او د خاطج آباد سړک په اساسي ډول جوړېږي، سرکېږي. بودیجه ورته جناب والي صاحب د ولسمشر نه اخېستې ده او ډېر ژر به دغه چارې تر سره شي. انشاءالله په دې ژمي کښې د سروې او د جای خلاصېږي، پسرلی به ورباندې اساسي کار شروع کېږي. او نور خواوشه د دې سړک په شمول چې د سروې لپاره یې $2 million دي، په باندې $15,000,000 سږ کال د جناب فدایي صاحب په خاصې لورینې سره چې د عذرې ولس ته یې لرله، د کلو پراختیا د وزیر ښاغلي دوراني صاحب چې د کمیټا د وزیرانو په کچه د عذرې لپاره ولسمشر د یوې کمیټې ګمارلې ده او د هغې کمیټې مشري کوي. د عذرې خلکو لپاره احتیاطي چارې به محبوبي، ځکه دا دیارلسو کلونه چې د عذرې خلکو ته چا کار نه و کړی. همدا اوس مونږ په عذره کښې په تېرې چار څلوېښتې ورځ باندې د والي صاحب په حضور څه باندې $4,00,000 قراردادونه د ولسي شوراګانو یا احتیاطي شوراګانو سره ترسره شول. تر څو په عذره کښې استنادي دیوالونه، د اوبو شبکې، پلونه، پلچکونه، درې پلونه دي، پلچکې دي، سړک ده، دا جوړ شي. او بالاخره هلته په عذره کښې څلور بابا مکتبونه چې واقعا تعمیر نه لري او یا د ځمکې د ښویېدلو وجه نه د کوزي څوک ترې مکتب ښویېدلی ده او د رضاخېلو مکتب ښویېدلی، هغه جوړ شي. نور د نجونو د مکتبونه دي چې هغه احاطه نه لري، په دا دیارلسو کلونو کښې چا ورته توجه نه وه کړې، هغه احاطه پیدا کړي. په ساتامي برخه کښې درې کاله وړاندې، څلور کاله وړاندې د عذرې په مرکزي صفخانه کښې انتحاری برید سوی و هغه سبخانه تقریبا استفاده وړ نه وه. په ډېرو سختو شرایطو کې زمونږ صحیح خدمات ترسره کېږي. د هغې لپاره ولسمشر درې لکه $3,000 ډالر د جناب والي صاحب په خاصو لګولو باندې اوس منظور کړي. همدا یک چندې ورځ به انشاءالله د قرارداد هغه وروستۍ چارې ترسره شي. نو د اګرې خلکو لپاره زه په ویاړ سره چې اګرکا یم او بیا د لوګر د خلکو استاد یم. څنګه چې پخوا په نورو ولسوالیو کې په نورو ولایت بخش لوګر کې کار کېده، دومره کار چې سږکال د فدایي صاحب او د ولسمشر په راتګ سره چې توجه شوې ده هېڅ تاریخ کې نه وه شوې. زه ورنه ممنون یم د دې ورور ځوابونه د انسان په اګرې کې سر ورکار کې عملا وویلي.
کور ودان سلامت اوسې. ولی صاحب استاسو نوبت ده. اوله پوښتنه فکر کوم چې دې مس عینک په ارتباط و چې آیا کار پر روان دی او که درېدلې؟
باندې کار روان دی، اما د کار د پار مختلف مراحل دي. دا پوهیږي چې مس عینک یو ملي ډېر اوږدمهاله زیربنایي پروژه ده چې د هغې لپاره ډېر نور مقدماتي کارونه دي چې هغه باید نهایي شي، چې هغه د دې نه د تاریخي آثارو د کیندنې موضوع ده، د دې د امنیت موضوع ده، هلته د هغه کلي چې ورنه متاثر کېږي د استملاک موضوع ده، د هغوی د بل ځای کې د انتقال موضوع ده، د دې د فیزیبلټي سټډي یا مطالعه هغه فیزیبلټي سټډي یا د امکاناتو د سنجش هغه مطالعه ده، چې دا ټول کارونه روان دي او په دې باندې خلک هم تعداد هم زیات شوی دی. خو په هر حال چونکې دا یو ملي، حتی زه ویلی شم چې دا یو منطقوي تاثیرات لري لویه پروژه ده، د دې نهایي موضوعات هغه دي ریاست جمهوری او دی مربوطه وزارتونو پوری اړوند لري. کوم کارونه چې په ولایتي کچه یې درلودل، ما تاسو سره په تیر یو د ولایت پروګرام کې هم دا اشاره کړې وه چې موږ د هغه بین الوزارتي او د بین الوزارتي وزارتونو د ولایت ترمنځ هم موږ په یو تفاهم نامه باندې کار کړی او تر کار لاندې ده، ترڅو موږ وکولای شو ټول هغه بهانې چې په ولایتي کچه باندې د دې پروژې پر وړاندې باندې خنډ کېږي هغه رفع کړو، او تر دې بریده پورې چې کومې ستونزې موجودې وي هغه لرې شوې. اما کومه موضوع چې هغه د عمومي سړک په اړه باندې وویل، هغه کوم دوست زمونږ ټول دغه ډاکټر صاحب ولي هم شاهد دی، دې موضوع موږ هم یو په لویه لاره باندې سږکال هېڅ حادثه نه ده شوې د ناامنۍ پیښه. البته د کلي په منځ کې یا مثلا یو کیلومتر په سړک نه اخوا یا دلته پلار باندې باغونه دي، موږ هم پوښتې د سړک نه هغه کلو منځ ته د انتقال پروسه هم پیل کړې ده چې ټولې تقریبا د 200 شاوخوا کې پوښتې راځي، چې دا به نور هم د سړک نه موږ د کلو منځ ته او د ولس منځ ته نه نوځو، تر څو زمونږ ولس دغه تهدیدونو سره چې مخ دي لغنه خلاص کړو. اما په هیڅ حالت موږ له وسلوالو سره د حکومت دغه سازش چې هغه هم د ولس د ځورونې سازش وي، ځکه چې طالبان ولس ځوروي او زمونږ اراده ټول همدا ده چې ولس ته خدمت وکړو. نو دا دوه متضاد حالتونه دي، سازش نه شي کېدلی. البته له وسلوالو نه هیله دا ده، د ولس غوښتنه هم دا ده چې هغوی هم د اسلامي په قدم باندې پل کېږدي او د سولې لار ونیسي، که له دوی سره د ملت اکثریت وي، انتخاباتو له لارې د خپل واک ته ځان ورسوي، نه د ټوپک او زور له لارې. په لوګر کې صنعتي پارکونه یا فابریکې نشته، واړه واړه دا حرفوي مسلکي دودیز ځینې مرکزونه شته. البته هغه صنعتي پارک چې په محمد اغا کې ده، هلته د ښوونکو د ښارګوټي او د پارک صنعتي ترمنځ ستونزه وه، تخنیکي ستونزه وه، چې هغه موږ رئیس جمهور یو بل هیئت هم وټاکه، د جناب شینواري صاحب چې مشاور وزیر دی، دی هغه تر مشرتابه لاندې هغه هم راغی، نور حیاتونه تخنیکی دی مختلفو اړوندو ریاستونو وزارتونو لوري راغله، هغه مشکل مو حل کړ. او نور به هلته صنعتي پارک نوري چارې، البته هغه مقدماتي چارې پیل شوې دي، اما دا چې د تجارانو سوداګرو لپاره د کار وړ وګرځي هماغه به دا به لومړی صنعتي پارک وي چې هلته به خپل فعالیت پیل کوي. البته په لوګر کې موږ د سوداګري د خونې دپاره هم کوشش وکړو چې باید موږ حتی اقل معیار دا ده چې باید سل کسه سوداګر سره راټول شي تر څو یو سوداګري د خونه جوړه شي، اما موږ متاسفانه په لوګر کې موږ سل کسه سوداګر نه شو پیدا کولای. موږ دوکانداران ډېر لرو، اما سوداګر او هغه کس چې هغه بیا صادرات واردات وکړي او هغه واقعا سرمایه ګذاري وکړي مصرف کې هغه په دې قیمت نه لرو. خو بیا هم موږ لوګر هغه سوداګر چې په کابل کې دي یا په نورو ولایتونو کې کار کوي یا ځینې په خارج کې دي د اقتصاد ریاست ته مو دنده سپارلې دي، هغوی لیست ترتیب کې موږ سوداګریزه خونه جوړ کړو او ورته زمینه برابر کړو او دغه تجاران او سوداګر په یو پلیټ فارم باندې راټول کړو او بلاخره هغه صنعتي پارک چې کرنی آی کېږي هغوی ته هلته دوی ته فرصت برابر کړو تر څو دغه خپل افغاني تولیداتو لپاره کار وکړي. په لوګر کې موږ یو بل زده کوونکي یو بل اورېدونکي هم پښتانه کړی وو چې څو ښوونځي دي، موږ درې سوه پنځه مکتبونه لرو، اوویس رسمي مدرسې دي. البته تاسو پوهېږي چې په دودیز ډول باندې زمونږ هر مسجد تقریبا مدرسه ده، لکه چې په هغه غیر رسمي مدارس دي او په هغې کې هلکان سبق وایي چې هغه هم ټول فعال دي، د ولس په همکارۍ باندې پر مخ دي. یو بل اورېدونکي پوښتنه کړې وه چې کابل لوګر نه متاثر ده، یو خبره غواړم چې وکم. همیشه موږ متاسفانه لوګر په پکتیا پلوره چې وردګې په غزني په زابل او کابل په موږ په بل ولایتو په مجموع کې زما خپله تجربه دا ښیي چې زمونږ د کلي ملک ملا معلم میډیا او والی وکیل وزیر ولسوال دا په خپل باندې په خپل ولایت کې په خپل اندازه د خپل امکاناتو په محدوده کې کار وکړي. زه په دې پوره ډاډمن یم چې موږ به د ناامنۍ هغه داخلي هغه محلي ولایتي ستونزې حل کړي وي چې دا به د هغه خارجي مداخلې د مخنیوي لپاره ډېر لوی اقدام وي. زه یو مثال در کوم، په ازره کې چې کوم پروژې عملي کېږي تاسو باور وکړئ، زه دا په ډېر صراحت سره وایم چې هلته د ولایتي شورا د وکیل ډاکټر ولي او همدارنګه د ولسي جرګې د وکیل صاحب هلته چې دمغه ازرې نه دي دغو د ټولو لوګر وکیلان دي، خو چې کله هلته دوی توجه کړې ده او له ولس سره همکاري کړې ده حکومت دوی ته هوایی فرصت برابر کړی، زمینی برابر کړی، پروژو دپاره هلته دوی امکانات برابر کړي دي، نو دوی چې خپله څومره منډه کړې ده په ازره کې چې لکه وکیل صاحب چې وویل چې په دا ډېرو وختونو کلونو کې دومره کار نه و شوی، اوس شوی، دا یوازې حکومت نه دی کړی، دا همدغه وکیل صاحبان همدغه محلي انکشافي شوراګانې د دوی همت دوی ملاتړ دوی په نظام باور همدغه و چې هم ورته دولت توجه کړې ده او هم هلته دشمن مداخله نه شي کولی. هلته یو ولسي تړون موجود ده، یو قومي تړون موجود ده. که دغه مسائل موږ په کابل کې په نورو ولسوالیو کې په نورو ولایتونو کې تکرار کړو، زه فکر کوم دغه د ملامت او سلامت یا دا چې ناامني له کوم ځای نه راځي دغه موضوع به د تل دپاره منتفي شوي. موږ باید دغه فرهنګ چې تل موږ د خپلې ملامتۍ پړه په بل ولایت ورچو یا د خپلې ولسوالۍ پړه په بل ورچو، زه فکر کوم دا به د تل دپاره که واړو چې له منځه یوسو، راځئ موږ همدغه زه ورته څلور نیمونه وایم، ملا ملک معلم او میډیا او دغه څلور ووه چې دي وزیر والي وکیل ولسوال، فکر کوم همدغه زمونږ عصري او عنعنوي مشران دي چې کولی شي لوګر ته او په مجموع کې ټول افغانستان ته نجات.
ډیره زیاته مننه کوروادان. بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو په لوګر خبري کوو. د لوګر والی شاغلای فدایي او د ولایتي شورا غړی ډاکټر وکیل زموږ میلمانه دي. د سکایپ له لارې له لندن څخه شاغلای سرشک دی، مهرباني کوي سرشک صاحب.
تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته ګرانه میلمانو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت
کولای شم چې دری خبرې وکړم؟
بله بله پروا نه کوي، مهرباني.
جان دایسته آقای ساروان، ما سوال های اگه بپرسم سوال های تکراری نمی پرسم، منتها من یک پیشنهاد دارم روی دلایل که برای شما عرض میکنم. ما تو پیشنهاد میکنم نظر به اینکه حال کمک های دنیا دوباره به افغانستان خوش رو شد، به خاطر که از این کمک ها گزارش داشته باشیم در ادارات دولتی، چی میشه که یک هفته برنامه تون وزارت به وزارت بسازین، یک هفته ولایت به ولایت، ای به نظر شما مناسب میایه یا نه؟
سلامت و سیمنه شف نظر دی، اما دیلوگر پرتیبات فکر کنم چی پختنه نلری.
سلامت باشید،
سلامت باشید، پیشنهاد ما یادداشت کنید حتما. بله اوریدون که امله روزن معرفی که یا آزادی رادیو مهربانی که ویسیب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
اینجا بخیری بارا؟
سلامت و سهی، لکم زی خبری که وی؟ لکم زی خبری که وی، مهربانی که وی؟
کندهار ولایت میوان دولسواری سخن.
شه سهب، نو دی لوگر پر ارتباط کما پختنه لره، نظر لره؟ مهربانی
وای که وای و دادا واجی صاحب دایلا دا وستی دا خبره و انترال وری دادا دایلا دا وستی دا
متاسفانه بیادبی شکار نده. خیر بل اردون کتنو بطور که و زن معرفی که آزادی رادیو
نصیب الله خبر کوم د خوخی له سالې څخه د ماجرای بواری ته څخه دا وښتنه چې د خوخی له سالې د کارزمې سیمه ته کوم ترکتی را موږ سوې دا ولې چې دا پروژه بیرته په شاله لاړه.
درست، مننه بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو خبري وکي. آزادی رادیو هم درست افغان بی سیما تاسو واتلش میره پیاد لري، له دې طریقه هم کولای شي چې پښتني وکي. یو اوریدونکو ډاکټر اسد لیکلی دی وای په لوګر کې نامنی ولې ډیره ده، په دې موضوع مش خبري وکړي. بل اوریدونکو غلام سرور دی ازری ولسوالی د نامنې پرتبات پښتنه کړې ده چې دا هم جواب سره هله لرو داسې موضوع باندې پښتنه مطرح کوي چې هغه په خبرونه کې نوی تکرار شوی. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
السلام علیکم، خیر محمد خیر باندې پران ولادت خبرګم.
خیر خواص صاحب مهرباني کوي.
ما خو والی صاحب نه پښتنه راایې چې مخته چا وو چې دایښ خوږه کې حضور لري په لوګر ولایت کې، آیا په دې باره کې دې اقدامات کړي یو کنه؟
صحیح، ډېره مننه کوروادان. بل اوریدونکو هم شته ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
اوري
بله، لکم زینه خبري کوي.
زه د کندهار د ولایت سره سره په تماس کې
د لوګر په ارتباط پوښتنه لري.
بله ونه والی صاحب، خو څه چې کومه موضوع
بله تاسو له موضوع هم خبر نه وي او ټلیفون مکړی وو، اول ځان له موضوع خبر کړئ بیا ځان ته زحمت ورکړئ او ټلیفون وکړئ. پرهر وربشو میلمنو ته کدی دایش په ارتباط ډاکټر صاحب وکیل تاسو معلومات ورکړئ، آیا په لوګر کې هم دایش فعالیت لري؟
ډیر ځات مننه جناب کاروان ته مخکې چې والی صاحب زبن دی والی صاحب خبر باندې مکس وکم او بیا د تاسو جواب ته ورسم.
مهرباني.
مخکې چې والی صاحب له لوګر کابل کې لکې لوګر دی له پټکان او بلا سره د زنجیر تشریق اما خبره ده چې ولسمه او سیاسيونه او عصري او انانوي مشران چې لاسونه سره ورکي، نه به داعشي او نه به کوم نورې فکرې نه سره سي، بلکې د ټولو مخنیوي به په متحدانه او متفقانه شکل سره کیږي. په لوګر کې د خوخی په دوبندۍ ولسوالۍ کې د طالبانو یو ځخوانی کمانډان چې ساد اماراتي نومېد چې سږ کال په ننګرهار کې هغه له منځه ولاړ، دا کلونو لپاره یې د دوبندۍ دره د خپل مرکز په شکل په صفت باندې اختیار کړې وه او په حساب دا یې غنیمت ګڼله. وروسته چې کله د ده او د ده د خارجي ملاتړو تر منځ ارتباطات د داعش خواته وښورېدل، دا خپل اراده وښودله چې دوبندۍ کې څه جوړغانې راغلي، مطبوعات ته ورغلي، هغه وشو دغه وشو. هم زموږ ولایتي ادارې حکومت او هم طالبانو په خپل وار، یعنی حکومت په خپله مسؤلیت لري چې یوازې یوازې د افغانستان د مشروع منتخب نظام نه دفاع وکړي او
هر مخالف سی وی یا خبرو بنی وی یا مبارزه باندې قانون کې چې نظام نملاتړ وکي او اسلامانو طالبانو د دې لپاره چې دا دې لپاره سرخوږی کما می دی دا کله باندې دارا دی دایشه مسته ورغلی وای جنجال ته ډیری دی طالبانو د اشر په ډول باندې په اماراتي باندې راغلل او اماراتي وو تختیده اغلال نگرهار ته اغل ته ختم شو نور په لوګر کې د دایشانو ترک نستراونه براسي ان شاء الله یو ته د ډیر کم خلک دی اذر رسولي او د دې باندې د خوخی او د سخت نتی هغه هم په همدغه خواني او خارجي ارتباطات وو چې خارجي طالبانو سره لرزه او بل اخره دایش سره تړون وکړ او له غوښتنې سره متحد شول په انفرادي شکل خلک په اچین او په شنوارو په دور بابا کې شتون لري چې کله کله خلک دا فکر کوي چې والا ګوره په لوګر کې به دایش حضور ولري قطعاً دایش په لوګر کې حضور نه لري حکومت جدي متوجه ده او دا یو لوی درجه سر جوړیږي مرکزی حکومت ته هغوی مغلطه سره مصرف کړي دي او سره بند کړي دي او دا د مجلس به ان شاء الله کلم لوګر کې ترک ویلا نه کیږي دا یې په لوګر کې ختم ردوم او تر موافق نه کیږي به حضور به ولري
ډیر زیات مننه ولی سه بیا خو دې سړک موضوع چې مخکې اوریدونکو لري ټلیفون لاري مطرح کړ بل محمد یعقوب نورستانی وایي وای دې مرکز پل علم په اړوندو سیدان مغولان او قلعه الیاس کلی کې کلونه کلونه کې چې دشمن په پدې سیمو کې موجود دی او دا سیمه په کنټرول کې دی او له همدغو ځایونو څخه د ولایت مرکز تهدیدی شي مهرباني وکړئ سر
د کوم سړک په اړه سره
دوی دې خوشي ولسوالۍ کوم سړک چې وای منزور شوی دی خو کار نه پی
کاریزونه سمه ده بالکل اول خو جناب سروان سے طالبان هر چرته په هر ځای کې حضور لري اما کنټرول نه لري د کنټرول او حضور ترمنځ ګوري اگر اځي یو د باد غوند راشي یو ځای کې خلک تهدید کې نور وتښتي دوی نه څه کولای شي په یو ځای کې د تل لپاره داسې پاتې شي ځکه چې هلته زموږ د ځواکونو له لوري دوی په نښه کېږي او له منځه ځي یا که موږ وګورو په سیدان کې په مغلان کې او په دغو سیمو ټولو کې دلته طالبان سر اخکاره کې خلک تهدید کې وی ویروي بیا ورک شي همدغسې د لوګر په نورو سیمو کې اما مطلق کنټرول په یو سیمه کې طالبان په هیڅ حالت باندې نه لري د خرپ او ترپ سیاست یې ده د ویرې اچونې سیاست یې ده هغوی نه خلکو ته کوم خدمات وړاندې کوي نه کوم بله اجنډا لري یوازې او یوازې یوازینی هغه اصلي هدف همدا ده چې زموږ دغه بیچاره مظلوم ملت هغه د دولتي خدمتونو نه محروم کړي دوی بل هیڅ اجنډا بل هیڅ کوم کړندار نه لري او کلري هغه هم د شعارونو تر بریده پورې ده یو څوک چې تاسو به لیدلي څو ورځې زموږ زړورو امنیتي ځواکونو موږ هغه پایې 215 کې پایې د برېښنا چې یو زیربنایي پروژه ده هغه لاینونه کشول زموږ ځواکونو کشفیان ورغله چې یو برق په د برېښنا په پایه کې د لاندې په پایه کې د منفجره موادو یو بوشکه ایښې وه چې هغه کشف شوه نو زه نه پوهېږم چې دا به کومه اجنډا وي چې هغه راځي د برق د پایې کې بوشکه ږدي او هغه چپه کوي خو دغه کور دغه روښنایي ده ته ورځي د ده کور ته ورځي دا خو بل چرته نه دي او د خپل عبادت مون مسجد مدرسه مکتب سرک دا به روخانه وي ما په لومړي سر کې ویل چې دا د جهالت استازي دي او د جهالت استازي هم زمونږ منور خلک تروروي او هم زمونږ فزیکی روشنايي اغل ولس نه اخلي تر څو په تیاری کې مخونه پټ وي هویت معلوم نه وي او امور پلارم لا د ډیرو نه معلوم او کړی شوی هم وي په دغه حالت کې دغه دښمن هغه فکر نه کوم چې هغه په دولت باندې یا په یو هیواد باندې دی هغه چې واک چلولو یا د اقتدار چلولو دپاره هغه هلته راغلی وي بلکې دا د نورو پردیو د اجنډا دپاره د سون مواد دي کله استفاده وشوله بیا به اخوا غورځوي
ډېر سيته مننه. بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو 0902 203 1540 تاوی هم 0 800 22 55 55 موږ د ټلیفون شمیرې دي. د ټلیفون لاري اوریدونکو لرو مهرباني.
هغه ولی صاحب مقصد یو پوښتنه وه په باره د امنیت کې. مقصد کوم سړک چې په دالانه تللی د برکي برک ولسوالۍ ته په دې باندې مقصد کوم خلک چې دولت کې کار کوي او هغه دوی مقصد خوندیتوب نه لري. یوه پوښتنه مې دا وه چې کوم ډاک دی سلطاني ډاک دی کوم خلک کلاوي کې وي مقصد خرڅېږي چې آیا حکومت په دې کې مقصد کوم مقصد ولې نه وایي ولې خلک نه مني کوي چې ټول ډاک خرڅ په خلکو باندې په چانو باندې او حکومت به خدمت به خبره.
صحیح ډېره مننه. بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت اوسئ مهرباني.
محترم علي صاحب نن دا پوښتنه ده. ما آواز اورئ؟
بله بله صاحب ستاسو آواز اورو.
محترم علي صاحب نن زما یو پوښتنه ده چې دی وایي وایي یو د طالبانو حضور ده او یو بل د طالبانو کنټرول ده. نو محترم علي صاحب مهرباني به یې که دی دا تشریح کړي چې کنټرول څه ته ویل کېږي. خو موږ وینو چې په لوګر ته څو ولسوالیو کښې او حکومتي ځواکونه چې کوم دي صرفف د خپلو ودانیو باندې او د ولسوالي په انګړ باندې کنټرول لري. نور په ټولو ولسوالیو کښې یو لس مخالفین چې کوم عریضې خلاصېږي د خلکو دپاره یا کوم د خلکو مشکلات ټول دوی حل کوي. او موږ وینو چې یو مخالفو لوري یو کس را روان وي په موټرسایکل صرفه مخادره ورسره وي. نو که څوک په ګودر وي نیم ورته کپېږي.
خو البته شاید سوال دی چې آیا دوی کوم دفتر لري ولسوالي کوم ودانۍ لري چې لوحه هم پرې لګېدلې وي؟
نه لوحه نه لري. خو دغه همدا خبره ده چې لوحه خو د حکومتي ځواکونو شته نور له ولسوالۍ خوا په دوی هېڅ کنټرول نه لري. چې موږ وینو مخالفین
ډېره مننه تاسو ته به ځواب وویل شي. یو بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو مهرباني کوي صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني
کوي ارمان صاحب. کوم سړک وبخښې یو ځل بیا ووایست چې آواز مو ډېر واضح نه دی. بلې کوم
سړک؟
ډېره زیاته مننه د دې لپاره چې وخت کم لرو. مخکې تر دې چې والي صاحب تاسې دغو پوښتنو ته ځواب ووایست کړي دي ډاک په ارتباط، ډاکټر صاحب وکیل تاسې توضیح ورکوي. آیا واقعا همداسې ده لکه څنګه چې اوریدونکي وویل؟ دویل چې یو دیو ډاک یادونه وکړه چې وایي هغه په کوچانو باندې خرڅېږي مخکې تر دې چې وایي هغه توضیح شي.
ورسېدم. مننه. د کوچانو د توضیح لپاره په تېر حکومت کښې د ولسمشر حامد کرزي په وخت کښې کله چې د بامیانو د بېسېدو ډرامه شروع وه او ولسمشر مجبور وو چې کوچانو ته د عقل یو تسکین ورکړي. په لوګر کښې شپږ نقطې مشخص شوې وې د فرمان په اساس، د حکم په اساس، البته فرمان نه و. او په هغې کښې مختلف نقطې وې د برکې بارک خاکي او د قلی وزیر او دشت خوشي او افچکان او اشنپور او محمد اغک یو دوډاګ و. دا ټول سلطاني ډاګونه دي. بکر بایر چې هغه تاریخ خاص ځانګړی تاریخ لري، هغه لکه چې سلطاني تاریخ لري او شخصي تاریخ لري، مشخص سلطاني مخاطب په نښه کړي. تر اوسه پورې چپ لې خوښۍ ولسوالۍ نه چې موږ هلته د کرزي صاحب په وخت کښې د ابتدایي صاحب نه وړاندې په تېرو والیانو په دورې کښې چې یو دوه زره کورو لپاره موږ هلته یو پروګرام نیولی ده او نقشه هم جوړه کړې. موږ ټول لوګر کښې دا پروژه په ټپه ولاړه ده. دا بعضې سیاسین زمونږ له دې نقطې نه غلطه استفاده کوي. زمونږ دیشین او کوچان رونه سره خدای مکړه ټکر کړي. کوچان او دیشین په لوګر کښې دوه سکه ورونه دي چې د یوې سکې د دوو مخونو حیثیت لري. که یو ورور وي او بل نه وي لوګر کې زندگی غیر ممکنه ده او بلکې ټول افغانستان کې نو تر اوسه پورې کوچانو ته په مشخص ډول باندې څه دي خاکې دې دا خبره کوي او که د اشنفور کوي او که د التمور کوي دا دا درسته ده په دې ارتباط باندې تر اوسه پورې حالات او د حکومت اجراءات او د کوچانو سره او لګیشونو سره تفاهم په ابهام کې ده تر اوسه پورې دا په کلي ډول باندې هغه حالت کې موږ نه یو چې حکومت دکسي پته مګ راواخلي پړه راواخلي کوچانو ته برخه ورډېره کې او د شلو ته ورډېره کې تر اوسه دې مرحله ته کتل نه رسیدلی او دا خبره زه کامل نه راوړم.
ډېره مننه. سلامت اوسې والي صاحب. څو پوښتنې دي که لنډ لنډ ځواب ورکړي، صرف دوه دقیقې وخت لرو.
اخ اول خو ډېره لویه اشتباه چې زمونږ مبصرین او پښتونکي او تحلیلګران کوي، هغه هر ملا او هر دینی زده کوونکي ته طالب وایي. ټول ولس طالبان نه دي او نه ټول ولس له طالبانو سره ده. ولس له طالبانو نه چې کوم وسله وال دي جنګېږي له هغوی نه پوزې ته راغلی. تاسې باور وکړئ چې 15% خلق هم له طالبانو سره نه دي. دغه یو اشتباه باید تصحیح شي. هغه دوستان چې وایي چې په ټول کلي کې داسې په هر مسجد کې طالب و ملا شته، مده دا معنی نه لري چې هغه د نظام مخالف دی. څوک چې له نظام سره نه وي دا حتمي نه ده چې هغه د نظام مخالف وي. دی دا په امریکا کې، په نور نړۍ کې هم ځینې خلک وي چې له نظام سره وي یا له نظام سره نه وي، خپل آزاد کار کوي، خپل شخصي کارونه کوي. نو دغه یو باید تصحیح وشي. نو په دې خاطر ما وویل چې طالبان هیڅ چیرته نه دفتر لري، نه دایمي قرارګاه لري، نه کومه لوحه لري، نه دفتر لري، نه داسې تشکیل لري چې هغه واضح څرګند وي چې مکتبونه تمویل ورکړي. خدمات د دولت هغه تعریف دا ده چې هغه خدمات وړاندې کوي په هر ساحه کې، اما طالب پرته له وژلو، قتل، ناامنۍ، تیاری نه بل پیغام نه ورکوي. لهذا دوی هلته او دلته د خرپ او ترپ حضور لري، اما هیڅ چیرته کنټرول نه لري. کوم پورې چې په زموکو پر موضوع ده، په لوګر کې یو اساسي ستونزه زموږ د ټولو خدماتو پر وړاندې، که خاري خدمات وړاندې کوو او که کلیوالي خدمات وړاندې کوو، هلته یو موضوع د زموکو د غصب ده چې متاسفانه هم له اوسنیو فرمانونو هم له پخوانیو فرمانونو نه چې بیخي قدیم الایام فرمانونه دي، له دغو نه هم کله ناکله ناوړه ګټه پورته کېږي چې دا د زمکو غصب دا واقعاً یو ستونزه ده. امنیتي ځواکونو ته ډېر اکید هدایت شوی دی چې هر چېرته غصب روان وي، په هر نوم باندې وي، د هغې باید مخه ونیول شي او په دې اړه باندې موږ بشپړ امادګي لرو. او ولس تر دې نه زه اوس بیا وایم چې هر څوک په هر ځای کې کور جوړوي یا کوم ځای جوړوي، هغه باید د ولایت د مقام نه او د عدلیې د ریاست او د محکمې نه هغه دلته رسما اجازه وغواړي، ځي اسناد وکتل شي، ځکه چې داسې نه وي چې په همدې بهانه باندې دولتي دښتې او داغونه غصب کړي. او تر کومه پورې چې هغه یو دوست محمد هغې نه وروڼه موږ چې کوم پروژې سرکونه هر څه لرو، هغه چې په پلان کې ول یا تر پلان لاندې دي، هیڅ یو هم نه ده کینسل شوی او نه هغه بېرته مسترد شوی دی، بلکې له هغه نه زیات چې کوم په پلان کې ول هغه نه زیات.
بله صاحب،
ول شو دی واځي مونږ اخیری خبره صرف کوم چې تیر دلته مال ازادي راډیو سره خبري کولې، په لږه وخت تر اوسه پورې مونږ تقریبا د 200 اساسي پروژو دی بنسټ د بر کې خودل او لومړی د کار دی اس دی د وبو د کرنې وبو لګول او ماداري وزارت بهترین پروژه چې په دې 310 ملیون افغانۍ په دې باندې ورته تخصیص شوی دی. اچھا،
ډیره زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسئ. ډیره زیاته مننه د لوګر والی شاخلی حلیم فدایی او د ولایت شورا غړی ډاکټر ولی وکیل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
زبکم دې توري زلفې پیارا ګلې شولې زبکم دې